مسیحیت ستوی دوهمه برخه
شپاگم عیسی مسیح څنګه وزیگید او سه یو کړل گرانا اوس د مسیحی ایمان د شرح ډیر مهم ځای ته رسیږو او هغه له دې څخه عبارت دی چې عیسی مسیح څوک دی له خدای او انسان سره د هغه اړیکه څه ده او د مځکې پر مخ د هغه د ژوند یوه لنډه شرحه به بیان کړو کومه چې په څلورګونو انجیلونو کې ذکر شوې ده یوه ورځ جبرائیل یوې پیغلې ته چې مریم نومېده خبر ورکړ چې د یو زوی خاونده به شي او د هغه نوم به عیسی کېږدي هغه به د لوی خدای زوی ونومول شي او د هغه پادشاهي به د تل لپاره وي د لوقا انجیل لومړی فصل له شپږویشتم آیت څخه تر اته دیرشم آیت پورې دا پیښه د اشیا نبی د هغې وړاندوینې نتیجه وه کومه یې چې اوس سوه کاله مخکې کړې وه ګورئ یوه پیغله به امیدواره شي او زوی به وزیږوي او د هغه نوم به امانویل کیږدی د متی انجیل لومړی فصل درویشتم آیت او د اشیا کتاب اووم فصل څوارلسم آیت له دې وروسته عیسی مسیح په بیت لحم نومي کلي کې چې د اورشلیم ښار ته نږدې و او داود نبی زر کلونه وړاندې په هغې کې دنیا ته راغلی و وزیږید په بیت لحم کې د عیسی مسیح زوکړه د میکا نبی په واسطه پیشګویي شوې وه کوم چې د مسیح له زوکړې اووه سوه کلونه مخکې ژوند کاوه ای د افراتې بیت اللحمه که څه هم ته په یهودیه کې یو کوچنی کلی یې خو ستا څخه به هغه سردار راووزي چې زما د قوم بني اسرائیلو شپون به وي د متی انجیل دویم فصل شپږم آیات د میکا کتاب پنځم فصل شپږم آیات د عیسی مسیح د پیدایښت پر مهال یوې فرښتې دا پیښه بیت اللحم ته نږدې شپنو ته اعلان کړه او داسې یې وویل مه ویرېږئ ما تاسو ته د لوی خوښۍ یو زیری راوړی چې د ټولو خلکو لپاره دی چې همدا نن د داود په ښار کې ستاسو لپاره یو ژغورونکی چې مسیح مالک دی وزیږید د لوقا انجیل دویم فصل د لسم آیت څخه تر یولسم مریم له یوسف سره واده وکړ او یوسف هم د عیسی سرپرستی په غاړه واخیسته عیسی مسیح د خپل ځوانۍ پر مهال د ناصریې په ښار کې د ترکاڼۍ په کار بوخت و هغه د دیرش کلنۍ پورې هیڅ ډول تعلیم ور نه کړ هیڅ معجزه یې ونه ښودله او خلک هم نه پوهېدل چې هغه هماغه ژغورونکی عیسی دی چې دوی یې په انتظار کې دي کله چې عیسی مسیح دیرش کلن شو نو د هغه خدمت لپاره یې ملا وتړله د کوم لپاره چې دې دنیا ته راغلی و له دې کبله یې د ناصریې ښار پرېښود او یحیی ته ورغی په هغه وخت کې یحیی د لوی خدای پیغام هغو خلکو ته چې د هغه په خواوشا کې اوسېدل رساوه هغوی یې توبې کولو ته رابلل او هغه چا چې توبه ویستله نو له ګناه څخه د پاکۍ په موخه یې د اردن په رود کې تعمید ورکاوه که څه هم عیسی مسیح په ټول ژوند کې کومه خطا نه وه کړې خو له یحیی څخه یې وغوښتل چې هغه ته هم په اوبو کې غوټه یعنې تعمید ورکړي او یحیی هم دا کار وکړ هغه وخت چې عیسی مسیح له اوبو څخه راووت روح القدس د یوې کوترې په څیر له اسمان څخه راغی او پر هغه کیناست او له اسمان څخه یو غږ راغی چې ویل یې دا زما خوږ زوی دی چې پر ما ډیر ګران دی او زه ترې راضی یم د متی انجیل دریم فصل اوولسم آیات د زوی د لفظ معنا به وروسته تاسو ته تشریح شي له هغې وروسته عیسی مسیح بیدیا ته ولاړ هلته یې څلوېښت ورځې روژه ونیوله او دعا یې وکړه په دغه وخت کې شیطان کوشش وکړ چې عیسی تیر باسي او له خدای څخه یې واړوي خو کامیاب نه شو د متی انجیل څلورم فصل له لومړي آیات څخه تر یولسم آیت پورې له دې وروسته کله چې عیسی پر شیطان بریالی شو بیرته یحیی ته ورغی هغه وخت چې یحیی عیسی مسیح ولید نو خپلو شاګردانو ته یې وویل وګورئ د خدای ګډوری چې د دنیا ګناه په ځان وړي ما دا په خپله ولیدل او زه په دې ګواهي ورکوم چې دا د خدای زوی دی د یوحنا انجیل لومړی فصل لنهویشتم آیات څخه تر سلور دیرشم آیات پورې. له دې څخه د یحیی مقصد چې عیسی مسیح د خدای ګډوری بولی دا دی چې عیسی به د بشر د ګناهونو لپاره قربانی ورکړي. پس له دې عیسی مسیح د شاګردانو په ټاکنې پیل وکړ او د هغوی له منځ څخه یې دولس کسان د شاګردانو په توګه وټاکل. دا خلک د لوړو تحصیلاتو خاوندان نه وو. پتروس او یوحنا کب نیونکي وو او متا هم یو مالیه اخیستونکي، خو هغوی پوه شول چې عیسی مسیح هماغه ژغورونکی مسیح دی. له همدې کبله یې خپل کارونه پرېښودل او پرته له دې چې د پیسو او شتمنۍ په غم کې شي، له عیسی مسیح څخه یې د درې کلونو لپاره پیروي وکړه او هر چیرته پیاده تلل. په دغه وخت کې عیسی مسیح دوی د هغه کار لپاره چې دوی باید آسمان ته د مسیح تر پورته کېدو وروسته ترسره کړي وای تیار کړل. تر دې وروسته عیسی مسیح د یحیی په شان په تبلیغ پیل وکړ او ویې ویل، وخت پوره شو، د خدای پاچاهی په تاسو راتلونکې ده، توبه وباسئ او پر زیری ایمان راوړئ. د مرقس انجیل لومړی فصل پنځلسم آیت. عیسی مسیح خلکو ته د خدای کلام په عبادت ځایونو، د هغوی په کورونو، پر غونډیو، د جلیل د رود پر غاړه او په هغو ځایونو کې بیانوه چیرې بچې ترې دوی راتاو شوي وو. هر چا چې د ده خبرې اورېدلې، نو د ده حکمت او ځواک ته چې په خبرو کولو کې درلوده حیرانېدل، ځکه چې هغه د پیغمبرانو په شان نه بلکې د خدای په شان خبرې کولې. ټولو انبیاو ویلي وو، واورئ چې خدای تاسو ته وایي، خو کله چې عیسی مسیح خبرې کولې نو هغه به ویل، واورئ هغه څه چې زه درته وایم. عیسی مسیح سمدستی ناروغانو ته په شفا ورکولو پیل وکړ او هغوی یې د خپل کلام او یا لاس ایښودلو په واسطه رغول. عیسی ته یو جزامی راغی، د هغه په پښو پرېوت او غوښتنه یې ترې وکړه چې که ته وغواړې نو ما پاکولی شي. د عیسی زړه پر هغه وسوځید، خپل لاس یې ور اوږد کړ او ویې ویل، بېشکه زه غواړم، پاک شه. خپل لاسونه یې د جزامی سړی پر مخ کېښودل او هغه سړی روغ شو. د مرقس انجیل لومړی فصل له څلویښتم آیات څخه تر دوه څلویښتم پورې. ډیر خلک چې د ناپاکو ارواو څخه په عذاب وو مسیح ته راغلل او عیسی مسیح د خپل کلام په واسطه ناپاک روحونه له هغوی څخه راوویستل. هغوی چې له وړاندې څخه ړانده وو، د هغوی په سترګو یې لاسونه کېښودل او سمدستي بینا شول. هغه څو تنو مړو ته ژوند ورکړ. طبیعتا خلک هغه پسې روان شول او عیسی مسیح خلکو ته په شفا او تعلیم ورکولو دومره بوخت و چې د ډوډۍ خوړلو وخت یې هم نه درلود. هغه خپلې شخصي اړتیاوې هیرې کړې وې، ځکه چې هغه تل له نورو سره د مینې په فکر کې و. د خپلې شخصي ګټې لپاره یې یو ځل هم معجزه ونه کړه او هیڅکله یې خپل ځواک د خلکو د حیرانولو لپاره استعمال نه کړ. د عیسی مسیح ټولې معجزې د ناروغانو د شفا او خلاصون لپاره وي، تر څو په دې توګه د خدای مینه هغوی ته څرګنده کړي. یوه ورځ کله یې چې فقیر او محتاج خلک په خپل خواوشا کې ولیدل، نو هغوی یې په ډېرې مینې سره راوغوښتل او ورته یې وفرمایل، ای ټولو خواري کښو او هغو چې پیټی مو دروند دی، زما خوا ته راشئ، زه به تاسو ته آرامي دروبخم. د متا انجیل یولسم فصل اتویشتم آیت. له هغو ټولو خلکو څخه یې چې ده ته ورغلل، هیڅوک نا امیده پرې نه خودل. یو ځل څلورو کسانو یو فلج سړی عیسی ته راوس او د ده تر مخ یې کېښود. عیسی مسیح پوهېده چې دا سړی پر جسمی شفا سربیره روحي شفا ته هم اړتیا لري، نو هغه ته یې وویل، زما زویه، ستا ګناهونه وبخل شول. ځینې مذهبي ښوونکي چې هلته وو له ځان سره یې وویل، دا سړی ولې داسې خبرې کوي؟ دا خو کفر دی. آیا له خدای پرته بل څوک د چا ګناهونه بخلی شي؟ عیسی سمدستی پوه شو چې د دوی په زړه کې څه خیال دی او هغوی ته یې وویل، تاسو ولې په زړه کې داسې خیالونه راولئ؟ آیا دا خبره آسانه ده چې زه د شل سړي ته ووایم چې ستا ګناهونه وبخل شول، او که زه دا ووایم چې پاڅه، خپل کټ واخله او روان شه؟ خستاسو د پوهول لپاره چې د انسان زوی پرمځکه هم د ګناهونو د بخلو واک لري. هغه شل سړی ته مخ واړاوه او ورته یې وویل، زه تا ته وایم راپورته شه، خپل کټ واخله او کور ته لاړ شه. هغه پاسید، سمدستی خپل کټ واخیست او د ټولو په مخ کې روان شو. په دې ډول هغوی ټول حیران پاتې شول او د خدای ثنا یې وویله. دوی وویل چې داسې کار خو مونږ چیرې هم نه و لیدلی. د مرقس انجیل دویم فصل له لومړي آیت څخه تر دیارلسم آیت پورې. تر دې وروسته د یهودو مشران د عیسی مسیح په مخالفت کې راپورته شول، ځکه چې دوی د خلکو په منځ کې د عیسی مسیح محبوبیت نشو زغملی. هغوی به ویل چې هغه له ګناهګارانو سره ناسته وړاړه لري، غواړي چې هغوی ته خلاصون ورکړي او د سبت یعنی خالی په ورځ چې د یهودو مقدسه ورځ ده ناروغانو ته شفا ورکوي. د هغوی کرکه دومره زیاته شوه چې فیصله یې وکړه تر څو عیسی مسیح ووژني. د مرقس انجیل دویم فصل پنځلسم آیات او دریم فصل شپږم آیات. عیسی له دې موضوع څخه خبر و او په هغه قدرت چې د مړي ژوندي کول کولای شول چې خپل شریر دښمنان هم ووژني، مګر دا کار یې ونه کړ. هغه خپلو شاګردانو ته تعلیم ورکوه چې له خپلو دښمنانو سره هم مینه وکړي او هغوی ته دعا وکړي. هغه سلوک چې ده له خپلو دښمنانو سره کاوه د هغه شاګردانو ته لوی مثال و. په هغه زمانه کې د یهودو قوم آزاد نه و او رومیانو پر هغوی حکومت کاوه. یهودیانو زیاته هیله درلوده چې د رومیانو له اسارت څخه ووزي. هغه وخت چې یهودیانو ولیدل چې عیسی مسیح په 50 ډوډیو او دوو کبانو 15,000 کسانو ته ډوډۍ ورکړه، نو دوی ډیر زیار وویست چې عیسی مجبور کړي تر څو د هغوی پاچا شي. د یوحنا انجیل شپږم فصل له لومړي آیات څخه تر 15 آیات پورې. هغوی یقین درلود چې که چیرې عیسی مسیح خپلو سپاهیانو ته امر وکړي نو هیڅوک به د هغوی مخه ونه شي نیولی. عیسی مسیح ولې له دنیاوي پاچاهۍ څخه ډډه وکړه؟ دلیل دا دی چې د هغه سلطنت روحاني او معنوي و. هغه غوښتل چې د خلکو پر زړونو حکومت وکړي، نه پر هغه تخت باندې چې په اورشلیم کې و. کله چې یهودیان پوه شول چې مسیح د خپلو مقاصدو لپاره نشي استعمالولی، نو ډیر یهودیان د هغه په مخالفت کې د دښمنۍ لپاره راپورته شول. عیسی مسیح غوښتل چې د خدای رضا او اراده ترسره کړي، نه د انسان. د تعمید له غسل څخه نږدې 2.5 کلونه وروسته، کله چې د یهودو مشرانو دښمني له عیسی سره سخته شوې وه، یوه ورځ عیسی مسیح له خپلو شاګردانو څخه پوښتنه وکړه، خلک څه وایي چې د انسان زوی څوک دی، یعنی عیسی مسیح څوک دی؟ هغوی ځواب ورکړ، ځینې وایي چې تعمید ورکوونکی یحیی دی، ځینې وایي چې الیاس دی، ځینې وایي چې ارمیا دی، او یا له انبیاو څخه څوک. هغه ورته وویل، تاسو څه وایاست چې زه څوک یم؟ شمعون پتروس ځواب ورکړ، ته د ژوندي خدای زوی مسیح یې. بیا عیسی وویل، ای د یوحنا زوی شمعونه، ته بېشکه بختور یې، زه پر تا باندې د پتروس یا ګټ نوم ږدم او زه به خپله کلیسا پر دې ګټ آبادوم. مرګ به هیڅکله په ده غالبه نشي. وروسته یې خپلو رسولانو ته وویل چې هغه به اورشلیم ته لاړ شي، د مذهبي چارواکو له لورې به په مرګ محکوم شي او پر صلیب باندې به وزړول شي، مګر په دریمه ورځ به راژوندی شي. د ده شاګردانو چې ورسره یې ډیره مینه درلوده غمژن شول او پتروس عیسی مسیح ته وویل، خدای دې نه کړي مالکه، په تا دې داسې هیڅکله هم ونه شي. عیسی مسیح وویل، دا خبره شیطانی ده، ګوره چې بیا یې ونه کړې. ځکه چې عیسی مسیح پوهیده چې دا د خدای اراده ده چې هغه به د ګناهګارانو لپاره پر صلیب باندې ځان حق ته وسپاري، او څوک چې هغه له دې لارې څخه منع کوي د شیطان د لاس آله ده. عیسی خپلو شاګردانو ته وویل چې دوی هم باید د خپل صلیب د وړلو لپاره تیار وي او د ده په لار کې د خپل ځان له قربانولو څخه ډډه ونه کړي. د متی انجیل شپاړسم فصل له دیارلسم آیات څخه تر شپږویشتم پورې. وروسته له دې چې شاګردانو واورېدل چې د هغوی استاز باید مړ شي او دوی هم باید د هغه لپاره ډیر رنځونه وزغمي، بېشکه دوی ته ډیره سخته وه چې بیا هم د هغه پیروي وکړي. هغوی خپل استاز یوازې پرې نه خود او شپږ میاشتې پس له هغه سره اورشلیم ته یعنی هغه ځای ته چې استاز یې باید ډیر رنځونه زغملی وای او خپل ځان یې قربان کړی وای لاړل. په اورشلیم کې د پسرلی موسم پیل شو او ډیر یهودیان له لیرې او نږدې څخه اورشلیم ته راتلل ترسو د خپل کلنی اختر په جشن کې برخه واخلي. دا جشن دوی په هغه یاد کولو چې څرنګه د اسرایلو قوم وکولای شول د موسی په لارښوونه د مصر له اسارت څخه خلاص شي. عیسی مسیح او د هغه شاګردان هم د دې جشن د لیدلو لپاره هلته حاضر وو. د هغې هفتې پیښې چې د عیسی د ژوند وروستۍ هفته وه په څلور واړو انجیلونو کې په بشپړه توګه بیان شوي دي. په دې ځای کې موږ د هغې یوه برخه تاسو ته بیانوو. د یوې یکشنبې په ورځ کله چې په خر سپور و د زکریا نبی د وړاندویینې سره سم چې کلونه وړاندې یې کړې وه عیسی اورشلیم ته راغی. زکریا نبی داسې پیشګویي کړې وه: د صهیون لور ته ووایاست چې ګوره ستا پاچا ستا څنګ ته در روان دی، په عاجزۍ سره، پر خر سپور، بلکې پر یو بار وړونکي کوچي باندې. د متی انجیل یویشتم فصل پنځم آیات او د زکریا کتاب نهم فصل نهم آیات. پس له هغې عیسی د عبادت ځای منځ ته ورننوت او هغه څوک چې دا پاک ځای یې د خرڅولو او اخیستلو په واسطه ناولی کړی و له هغه ځایه وویستل. عیسی مذهبي مشران د هغوی د ریاکارۍ او بی ایمانۍ له کبله محکوم کړل او همدارنګه پیشګویي وکړه چې د اورشلیم عبادت ځای به د دوی د ګناهونو له کبله د دښمنانو لخوا وران شي. هغه د دروغجنو انبیاو د راتګ او د خلکو د گمراه کولو لوري ته اشاره وکړه او خلکو ته یې وویل چې له دې ډول انبیاو څخه ډډه وکړي. هغه وویل چې له آسمان څخه به بیرته مځکې ته د لوی قدرت سره راشي او د ټولو قومونو پوښتنه به وکړي، څه خلک به ومنل شي او د جنت لور ته به روان شي او څه به د تل لپاره په دوزخ کې وي. د همدغې اونۍ د پنجشنبې په شپه چې مسیحیان ورته سپېڅلې اونۍ وایي، عیسی مسیح د فصح اختر د خپلو دولسو شاګردانو سره ولمانځه. په دې وخت کې عیسی یوه ډوډۍ راواخیسته، ټوټې ټوټې کړه، د خپلو شاګردانو په منځ کې وویشله او ویې ویل: دا زما بدن دی چې ستاسو لپاره دی، زما په یاد کې همدغه شان کوئ. همدغه راز هغه له خوراک وروسته پیاله راواخیسته او ویې ویل: دا پیاله زما په وینه کې نوی تړون دی، هر کله چې څښئ نو زما په یاد کې دغسې کوئ. د لومړي قرنتیانو رساله یولسم باب له درویشتم آیات څخه تر شپږویشتم پورې. په دې توګه عیسی خپلو شاګردانو ته وویل چې د ده د مړینې سره به نوی تړون منځته راشي. مخکې له دې چې دوی له خپلې کوټې څخه ووزي، عیسی دوی ته خپل وروستی تعلیم ورکړ او هغوی ته یې وویل دوی دنده لري چې یو له بل سره مینه وکړي. او بیا یې شاګردانو ته وویل چې دوی باید هغه ټول کړاوونه چې په دې لاره کې ویني وزغمي. سربیره پر دې له هغوی سره یې وعده وکړه چې آسمان ته له تلو څخه وروسته به روح القدس ورولیږي چې له دوی سره مرسته وکړي. او کله چې نیمه شپه شوه، نو عیسی خپل شاګردان یو باغ ته بوتلل ترڅو په دعا کولو سره خپل ځان د مړینې لپاره تیار کړي. هغه دعا چې عیسی خپل آسماني پلار ته وکړه داسې وه: ای پلاره، که چیرې دا ستا رضا وي نو دا پیاله زما څخه لرې کړه، خو زما نه بلکې ستا رضا دې پوره شي. هغه وخت چې عیسی په دعا کولو بوخو، څو وسلوال کسان د یهودا په لارښوونه چې د هغه له دولسو شاګردانو څخه یو شاګرد و او له ده سره یې خیانت وکړ، باغ ته راننوتل. د شپې په تیاره کې یهودا عیسی ته ورنږدې شو، هغه یې ونیو او ښکل یې کړ. عیسی پرته له کوم مقاومت خپل ځان تسلیم کړ. هغه وخت چې پتروس خپله توره راوویستله او غوښتل یې چې له استاد څخه دفاع وکړي، عیسی هغه منع کړ او له دښمنانو څخه یو تن ته یې چې پتروس هغه زخمی کړی و شفا ورکړه. د لوقا انجیل دوویشتم فصل له نه دیرشم آیت څخه تر یو پنځوسم آیت پورې. پس له هغې هغوی عیسی داسې یو ځای ته ویوړ چې ټول مذهبي مشران راټول شوي وو او غوښتل یې چې عیسی په یوه پلمه مړ کړي، خو بریالي نه شول. بیا د دوی مشر رئیسا څخه پوښتنه وکړه، آیا ته د پاک خدای زوی مسیح یې؟ د مرقس انجیل څوارلسم فصل له یو شپیتم آیت څخه تر څلور شپیتم آیت پورې. په هغه وخت کې یهودي حاکمانو نشو کولی چې د روم د دولت له اجازې پرته څوک اعدام کړي. له همدې کبله یې عیسی د جمعې په ورځ سهار وختي د پیلاتوس قصر ته ویوړ او ورته یې وویل چې عیسی د روم له دښمنانو څخه دی او غواړي ځان پادشاه کړي. نو له همدې امله پیلاتوس له عیسی څخه پوښتنه وکړه او پوه شو چې دا خبره دروغ ده، او په همدې دلیل یې وغوښتل چې دی آزاد کړي. مګر یهودي حاکمانو یوه ټولنه جوړه کړه چې له هغې څخه د عیسی اعدام وغواړي. پیلاتوس له دې وډارید چې کوم اغتشاش جوړ نشي، نو د دوی غوښتنو ته یې غاړه کیښوده او امر یې وکړ چې عیسی د اورشلیم له ښار څخه بهر پر صلیب وځړول شي. کله چې عیسی پر صلیب ځړول کېده، نو هغه چاته چې دا کار یې کاوه داسې دعا یې وکړه: پلاره دوی وبخه، ځکه دوی نه پوهیږي چې څه کوي. د لوقا انجیل درویشتم فصل څلور دیرشم آیات. څه حیرانوونکې مینه ده! دا به څوک وي چې له خدای څخه د هغه چا بخنه وغواړي کوم چې د هغه په لاسونو او پښو میخونه ډک وهي؟ عیسی کولی شول چې له خپل آسماني پلار څخه یې غوښتلی وای تر څو له دې رنځ څخه خلاصون ورکړي او آسمان ته یې بوزي، خو هغه دا غوښتنه ونه کړه. هغه ښه پوهېده چې د خدای اراده دا وه چې هغه باید په رنځ او کړاو سره مړ او د ګناهکارانو لپاره قرباني شي. په همدې دلیل یې د خپل آسماني پلار حکم ومانه او شاوخوا شپږ ساعته یې په رنځ او کړاو کې تیر کړل. بیا د ماسپخین په دریو بجو کې داسې وویل: ای پلاره، زه خپل روح ستا لاسونو ته سپارم. د لوقا انجیل درویشتم فصل شپږ څلویښتم آیت. هغه له دې خبرې وروسته مړ شو. بیا یو سپایی د عیسی څنګ ته ودرید او افسر پیلاتوس ته یې خبر ورکړه چې عیسی مړ دی. د یهودو دوه تنه مشران چې پر عیسی باندې ایمان راوړی و پیلاتوس ته لاړل او د عیسی د جنازې غوښتنه یې ترې وکړه. جسد هغوی ته وسپارل شو. هغوی جنازه له صلیب څخه راښکته کړه او هغه یې په عطرو او ادویاتو باندې پټه کړه او د کتان کفن یې ورکړ. د هغه جسد یې په یو قبر کې چې په یوه ډبره کې کیندل شوی و او د یو سوري شکل یې درلود دفن کړ. له هغې وروسته د ژرندې د پل په څیر یوه تیګه د سوري پر خولې کېښودل شوه او پیلاتوس حکم وکړ چې هغه ډبره په موم باندې مهر کړي او سپایان دې پر هغې پیره وکړي تر څو څوک قبر خلاص نه کړي. عیسی په وار وار خپلو شاګردانو ته ویلی و چې پر صلیب به زوړن کړی شي او له دریو ورځو وروسته به بیا راژوندی شي. هغوی فکر کاوه چې ګوندې عیسی د هغوی لپاره کوم مثال بیانوي، او کله چې مړ او خښ شي نو بیا به یې د مځکې پر مخ ونه ویني. مګر د یکشنبې پر سهار کله چې ځینې ملګري د هغه قبر ته ولاړل، نو ویلیدل چې قبر خلاص پروت دی، او کله چې قبر ته کوز شول نو هغه کفن چې عیسی پکې تاو شوی و خالی پروت و، یعنې د عیسی بدن پکې نه و. عیسی بیرته راژوندی شوی و. د ده ځینو شاګردانو هغه ولید او له هغه سره یې خبرې هم وکړې او هغه یې وپیژنده. په هماغه شیبه د هغه شاګردان په یوه کوټه کې راټول شوي وو او دروازې هم کلکې وې. عیسی کوټې ته ورننوت، دوی ته یې ځان وخود، خبرې ورسره وکړې او ډاډ یې ورکړ چې هغه ژوندی دی. تر څلویښتو ورځو پورې عیسی مسیح خپلو شاګردانو ته په مختلفو ځایونو کې ځان وښود او دوی ته یې وویل چې ولې دا ضرور و چې هغه رنځ او کړاو وباسي. هغه خپلو شاګردانو ته وویل چې د دنیا هر ګوټ ته لاړ شي او خلکو ته دا زیری ورکړي که چیرې دوی پر عیسی مسیح د خپل خلاصونکي په توګه ایمان راوړي او هغه ومني، نو لوی خدای به د هغوی ټول ګناهونه وبخي. هغه خپلو شاګردانو ته وویل چې څو ورځې په اورشلیم کې واوسیږي تر څو روح القدس پیدا کړي او د خپل کار لپاره تیار شي. په پای کې کله چې هغه خپلو شاګردانو ته وعده ورکړه چې د دنیا تر پایه پورې به روحن له دوی سره وي، په داسې حال کې چې دوی ورته کتل، هغه آسمان ته پورته شو. آسمان ته له تلو څخه وړاندې هغه ونه ویل چې بل څوک به د ده ځای ونیسي. په دې وخت کې د ده شاګردانو په ژړا او زارای پیل و نکر زکه پوهیدل چې هغه روحن ور سره دی او لواده سره با یو ورځ بیرته دنیا تراشی. هغوی په ډیره خوشحالی سره دعا وکړه او د روح القدس انتظار یې کاوه، د کومې وعده چې عیسی مسیح ورکړې وه. لدې پیخې لس ورځې وروسته د یهودیانو د پنټاکاست د اختر په ورځ د عیسی 130 شاګردانو د یوې ټولنې په وخت ناڅاپه یو عجیبه پیښه ولیده. هغوی د باد د آواز په څیر یو آواز واورید، مګر هغه باد نه و. هغوی ولیدل چې یو شی لکه د اور د لمبې په شان پر هغوی راځي، مګر اور نه و. پس له هغې دوی په هغو ژبو باندې چې دوی هیڅکله پرې خبرې نه وې کړې خبرې وکړې. ډیر خلک له بیلابیلو ځایونو څخه راتلل او هر چا به د پاک خدای کلام په خپله مورنۍ ژبه اورېده او ټول له دې پیښې څخه حیران وو. هماغه وخت پتروس پاسید او ویې ویل، عیسی ولې د خلکو د ګناهونو لپاره مړ شو او خدای بیرته ژوندی کړ؟ ده وویل چې دی او نور رسولان د دې پیښې شاهدان دي چې عیسی مسیح پس له مرګه را ژوندی شو، او خلکو ته یې وویل چې توبه وکړي او پر هغه ایمان راوړي تر څو د دوی ګناهونه وبخل شي. روح القدس د پتروس موعظه وسیله وګرځوله تر څو د خلکو زړونه واړوي، لکه څرنګه چې په همدغه ورځ له همدې یهودیانو څخه 3000 تنو ایمان راوړ او له ګناهونو څخه د پاکۍ په موخه یې د عیسی مسیح په نوم په اوبو کې تعمید واخیست. او له دې وروسته لکه څرنګه چې عیسی مسیح وړاندوینه کړې وه، نو د هغه شاګردانو په اورشلیم او نورو ښارونو کې د خلاصون د زیری په ورکولو پیل وکړ او ډیرو خلکو ایمان راوړ. یهودي حاکمانو به هغه کسان کړول کومو چې ایمان راوړی وو او ځینې به یې مړه کول. په پای کې د عیسی ډیر پیروان له اسرائیلو څخه ووتل او هر چیرې چې تلل د عیسی مسیح زیری به یې خلکو ته رساوه، تر دې چې ډیرو یهودیانو ایمان راوړ. بیا خدای پتروس ته لارښوونه وکړه چې د یو یهودی افسر کور ته ورشي، د او د ده کورنۍ ته د خلاصون پیغام ور ورسوي. د هغه د کورنۍ ټولو کسانو ایمان راوړ او روح القدس یې ومون. په دې ډول څرګنده شوه چې پاک خدای غواړي چې ټول خلک، یهودیان او غیر یهودیان، خلاصون ومومي. یو تن یهودی چې پولس نومېده د عیسی د پیروانو ډیر سخت دښمن و او د هغه وظیفه د ایماندارانو وژل او بندیانول و. کله چې عیسی ولید چې له اسمان څخه راښکته شو او هغه ته یې وویل، ولې زما سره جفا کوې؟ هغه چې عیسی مسیح ژوندی ولید نو پر هغه ایمان راوړ او عیسی هم هغه له خپلو رسولانو څخه وګرځاوه. بیا هغه د پولس په نامه مشهور شو. یونانیانو او رومیانو ته یې د عیسی مسیح د زیری په رسولو کې له ټولو څخه زیات زیار وویست. سربیره پر دې پولس د نوي تړون 14 خطونه په خپلو لاسونو ولیکل. که چیرې تاسو د عیسی له وژل کېدو وروسته د نوي تړون په وسیله د مسیحیت خورېدل مطالعه کوئ، نو وبه وینئ چې د عیسی له تګ وروسته د هغه کار پای ته نه دی رسېدلی. هغه څه چې پتروس او پولس او نورو ایماندارانو سرته ورسول په حقیقت کې هغه کار و چې عیسی مسیح په خپله د هغوی په واسطه سرته رساوه. عیسی له مرګ څخه پورته شوی او ژوندی دی. مسیحیان عقیده لري چې عیسی مسیح ځایناستی نه لري، هغه هر وخت له خپلو پیروانو سره دی. څومره ښه دی چې انسان داسې پیاوړی او مهربان خلاصونکی ولري چې تل ژوندی او دې ته تیار وي چې له هغو کسانو سره چې په ده باندې ایمان لري مرسته وکړي. له عیسی مسیح وروسته په لومړیو 100 کلونو کې مسیحیت په حیرانوونکي توګه پراختیا ومونده، او دا پراختیا نه د جګړې له لارې وه، نه د سیاسي زور اچولو لارې، او نه د مسیحیانو د پوهې او پیسو په زور. د روم په امپراتورۍ او نور ځایونو کې ډیرو پر عیسی مسیح ایمان راوړ او په دې توګه د خدای دوستان شول. دا کار د خدای د مینې، د زیری د اعلان او د روح القدس د فعالیت په وسیله و چې د اورېدونکو په زړونو او فکرونو کې عملي شو. عیسی مسیح څوک دی؟ ګرانه، اوس پوهیږم چې غواړې دا پوښتنه وکړې چې ډیر خلک غواړي د هغې په ځواب ځان وپوهوي، او دا د دنیا له مهمو پوښتنو څخه ګڼل کیږي. او هغه دا ده چې دا سړی چې د ژوند حال یې په لنډه توګه دلته نقل شوی څوک دی؟ د دې پوښتنې په هکله ډیر لوی لوی کتابونه لیکل شوي دي. په 4 انجیلونو کې چې د عیسی مسیح د ژوند کوم داستان شتون لري، له هغې څخه څرګندیږي چې هغه واقعا یو انسان و. که څه هم هغه جسمانی پلار نه درلود، مګر د خپل مور مریم لخوا د اسرایلو د لوی پاچا داود له کورنۍ څخه و. پوښتنه دا ده چې عیسی مسیح څوک دی؟ زه به کوشش وکړم تر څو دا پوښتنه حل کړم. په دې برخه کې یوازینۍ سرچینه د خدای سپېڅلی کتاب دی. ټول هغه شیان چې زه وایم له سپېڅلي کتاب څخه به وي، کوم چې د مسیح د ژوند په هکله دي. عیسی د نورو خلکو په شان وده کوله، ډوډۍ یې خوړله، خوب یې کاوه او کسب یې هم تر کرنی وه. هغه د دنیا د خلکو له ټولو ستونزو او خوښیو څخه خبر و. له دې کبله هغه قادر دی چې زموږ سره په ټولو بشري تجربو کې مرسته وکړي. د عبرانیانو رساله دویم فصل اتلسم آیت او څلورم فصل پنځلسم آیت. عیسی انسان و او کولای یې شول چې واده وکړي او اولاد ولري، مګر هغه دا کار ونه کړ. د هغه تصمیم د هغه له نقشې سره سم و، کوم چې خدای پاک د هغه لپاره غوره کړی و. که څه هم عیسی مسیح انسان و، مګر له ډېرو اړخونو څخه یې له نورو سره توپیر درلود. لکه څرنګه چې مو مخکې وویل، ډېرو مبارکو خلکو حتی انبیاو هم د خدای تعالی له اوامرو څخه غفلت کړی او په همدې دلیل ګناهګاران دي. مګر له عیسی څخه په ټول ژوند کې داسې کار ونه لیدل شو چې د پاک خدای له ارادې سره مخالفت وکړي. له همدې کبله هغه یوازینی بې ګناه انسان دی. د پتروس لومړۍ رساله دویم فصل دویشتم آیت او د لومړۍ یوحنا رساله دریم فصل پنځم آیت. عیسی نه یوازې بې ګناه و، بلکې د هغه اراده د پاک خدای له ارادې سره سمه وه، او په حقیقت کې هغه یوازینی کامل انسان دی چې په دې دنیا کې ژوند کړی دی. هغه چا چې د عیسی کارونه ولیدل ګواهی ورکړه چې د ده قدرت د حیرانتیا وړ دی. هغه یو وخت یو نابینا چې له موره ړوند پیدا شوی و خپل حضور ته ومانه او بینایی ور وبخله. په یو بل وخت کې چې هغه او شاګردان یې په یوه وړه کشتۍ کې سپاره و او له سیند څخه تیرېدل، نو سخت طوفان راغی او نږدې وه چې کشتۍ ډوبه کړي، مګر عیسی طوفان او باد ته امر وکړ چې آرام شي او سمدلاسه آرام شول. یو سړی چې الازر نومېده او څلور ورځې له مرګ څخه تیرې شوی وې، هغه یې له قبر څخه بهر راوغوښت او مړی فوراً له قبر څخه بهر راووت. مګر مسیح تر ټولو لوی کار له خپل مرګ څخه درې ورځې وروسته راژوندي کېدل او له خپل قبر څخه راوتل و، لکه څرنګه چې پیشګویي کړې وه. چا له عیسی مسیح پرته داسې اعمال سرته رسولی دي؟ څوک پیژنئ چې له مړو څخه راپورته شوی وي او بیا نه وي مړ شوی؟ نه، هیڅوک نه. نو دا یوه څرګنده خبره ده چې که څه هم عیسی یو انسان و، خو له سترو انسانانو څخه هم ستر و. نو بیا هغه څوک دی؟ لکه چې مو مخکې ویلي وو، عیسی خپله ویل چې دی د خدای تعالی زوی دی. هغه نه یوازې دا خبره د خپلې محاکمې پر مهال کړې ده، بلکې مخکې له هغې څخه یې هم ویل، او سربیره پر دې هغه خدای تعالی خپل پلار ګاڼه. یو ځل یې وویل، زه او زما پلار یو یو. د ده دښمنانو غوښتل چې سنګسار یې کړي، ځکه چې دوی فکر کاوه چې دی کفر وایي. مګر موږ ډېر ښه پوهیږو چې عیسی کافر او دروغجن نه و، بلکې د ده ټول کارونه سم و. باید په دې ټکي وپوهیږو، که څوک وایي چې عیسی د خدای زوی نه دی، نو عیسی دروغجن ګڼي، او که چیرې عیسی دروغجن وي، نو هیڅوک باید پر هغه ایمان ونه لري. هر کله چې عیسی ویل زه د خدای زوی یم، نو د پاک خدای هغه خبره یې تکراروله چې د تعمید په وخت کې له آسمانه ویل شوې وه، ته زما محبوب زوی یې، زه له ستا څخه راضي یم. د مرقس انجیل لومړی فصل یولسم آیت. د عیسی د رسولانو په ټولو لیکنو کې څو څو ځلې ویل شوي دي چې عیسی د پاک خدای زوی دی، او ټولو مسیحیانو هم دا منلې ده. مګر دا خبره په یاد ولرئ چې دا اصطلاح روحاني بڼه لري، نه جسماني، ځکه چې خدای تعالی له کومې ښځې سره واده نه دی کړی چې هغه زوی ولري، او دا کار له فکر څخه لیرې دی. په انجیل کې عیسی د خدای کلمه هم بلل کیږي. د خدای د زوی کلمه د لوی خدای سره د عیسی یووالی په ګوته کوي. خو د خدای د کلمې اصطلاح موږ ته راښایي چې پاک خدای د عیسی په واسطه له انسان سره خبرې وکړي. په انجیل کې داسې لولو، په ازل کې کلمه وه، او کلمه خدای و، او هغه په ازل کې د خدای سره وه. هر څه د هغه په وسیله پیدا شول، او له هغه پرته هیڅ شی هم نه دی شته شوی. په هغه کې ژوندون وو او ژوندون د انسان رڼا وه. رڼا په تیاره کې ځلیږي او تیاره هیڅکله پر هغې برلاسه کیدای نه شي. د یوحنا انجیل لومړی فصل له لومړي آیت څخه تر څوارلسم آیته پورې. له ذکر شوو آیتونو څخه مطلب دا دی چې پاک خدای تر دې وړاندې د انبیاو او د هغوی د کتابونو په واسطه خپل ځان څرګند کړی و. په پای کې ځان د یو بشپړ انسان په وسیله څرګند کړ. دا بشپړ سړی له پیغمبر څخه ډیر لوی دی. په حقیقت کې له خدای سره یو دی. د انجیل شریف پورتنی آیتونه موږ ته وایي چې دا سړی د خدای کلمه او د خدای تعالی زوی دی. هغه له ازل څخه له خدای تعالی سره یو و او هر شی د هغه په واسطه پیدا شوی دی. په یو ټاکلي وخت کې د خدای تعالی ابدي کلمې د پیغلې مریمې په ګیډه کې انساني بڼه غوره کړه او د عیسی په شکل کې ښکاره شو. په دې ډول مونګورو چې هغه د دوو طبیعتونو یعنې د انساني او الهي خویونو خاوند دی. عیسی مسیح هم انسان دی او هم خدای. لومړنیو خلکو چې پر هغه ایمان راوړ او د هغه رسولان شول یهودیان وو او د خدای تعالی پر وحدانیت یې پوره یقین درلود. هغه وخت چې هغوی له عیسی سره دوه کلونه تیر کړل دوی پوه شول او پوره باور یې درلود چې د دوی استاد له پاک خدای سره یو دی. او همدا دلیل و چې پتروس وویل ته د ژوندي خدای زوی مسیح یې. د متی انجیل شپاړسم فصل شپاړسم آیت. همدارنګه کله چې توما عیسی مسیح له مرګ وروسته ژوندی ولید نو ویې ویل زما مالکه او زما خدایه. د یوحنا انجیل شلم فصل اتیشتم آیت. عیسی له دې کبله د خپلو شاګردانو صفت کړی چې پر هغه ایمان درلود. کله چې توما د عیسی تر لیدلو وروسته پر هغه ایمان راوړ نو عیسی وویل په دې چې تا زه ولیدلم نو ایمان دې راوړ. بختور دی هغوی چې زه یې نه یم لیدلی خو ایمان راوړي. د یوحنا انجیل شلم فصل نهویشتم آیت. دا بختورتیا موږ ته هم په نصیب کیږي په دې شرط چې ایمان ولرو چې هغه د خدای زوی دی. اوس پوهیږم چې غواړې پوښتنه وکړي چې لوی خدای یو دی نو څنګه کیدای شي چې عیسی د خدای زوی وي. دا له هغو رازونو څخه ده چې پر هغې پوهیدل زموږ له عقل څخه لیرې ده. له خدای پرته څوک د خدای پر ذات او ماهیت باندې پوهیدلی شي؟ مګر باید په دې پوه شو چې پاک خدای قادر مطلق دی او هغه څه کولای شي چې د هغه د ارادې پر خلاف نه وي. کیدای شي چې په طبیعت کې وګورو او د خدای د اسرارو نښې نښانې که څه هم ناقصې وي پیدا کړو. لمر ته وګورئ چې په اسمان کې دی. دومره لوی او تود دی چې کوم ځکې ته نږدې شي نو ټول شیان به له منځه یوسي. لمر خپلې وړانګې چې په حقیقت کې له لمر سره فرق نه لري پر دنیا باندې خپروي او د هغې په واسطه موږ ته رڼا او تودوخې رابخي. په همدې ډول لوی خدای خپله رڼا زموږ پر دنیا چې له هغه سره توپیر نه لري اچوي تر څو موږ ته ژوند راوبخي. لوی خدای دا رڼا خپله کلمه او خپل زوی ګڼي. د خدای تعالی نور یعنی رڼا د عیسی مسیح په صورت څرګند شو چې په دې هکله خپله داسې وایي زه د دنیا نور یم. څوک چې زما پسې راځي هغه به په تیاره کې نه ګرځي بلکې په هغه نور کې چې ژوندون روښانه کوي. د یوحنا انجیل دولسم فصل اتم آیت. کله چې عیسی مسیح وینو نو لوی خدای وینو. عیسی وویل فلیپوسه زه له ستاسو سره له دومره مودې څخه یم او بیا هم ما نه پیژنې؟ هر چا چې زه لیدلی یم پلار یې هم لیدلی، نو بیا ته څنګه وایې چې موږ ته پلار راوخایا؟ د یوحنا انجیل څوارلسم فصل نهم آیت. له دې کبله موږ مسیحیان ډاډه یو چې لوی خدای په خپله د عیسی مسیح په واسطه زموږ څنګ ته راغلی دی. ګرانه، دا ستا په نظر یو عجیب کار دی چې قادر مطلق خدای دی د ګناهګار بشر د خلاصون لپاره په دې ډول دنیا ته راشي. مګر هیر نه کړي هغه خدای چې ډیر لوی دی خپل ټول کارونه د مینې له مخې سرته رسوي او نړۍ ته یې د مسیح په شخصیت کې له راتګ سره خپله الهي مینه په بشپړه توګه موږ ته ښکاره کړې ده. تاسو د هغه عادل باچا کیسه اورېدلې ده چې د فقیرانو کالي به یې اغوستل او د مظلومو خلکو کره به ورتلو او له هغوی سره به یې خبرې او مرستې کولې. دا ناقصه او نیمګړې بیلګه تر یو څه ده د دې ښکارندویه ده چې څرنګه د خدای زوی چې له خدای سره یو دی خپل آسماني جلال پرېښود او ځمکې ته راغی او د یو فقیر انسان په شان یې ژوند وکړ تر څو خپله مینه انسانانو ته ښکاره کړي او هغوی د پاک خدای لور ته راوبلي. دا راز محبت ډیر حیرانوونکی دی. د مځکې پر مخ د عیسی مسیح کار څه و؟ لکه څرنګه چې ولیدل شول، عیسی مسیح دنیا ته راغی تر څو خدای تعالی انسان ته ښکاره کړي، انسان خدای تعالی ته نږدې کړي او پر مځکه د خدای تعالی د پاچاهۍ د بنسټ ډبره کیږدي. په دویم فصل کې وویل شول چې څرنګه انسان د خدای تعالی په مقابل کې ودرید، نه یوازې د ګناهونو د دیوال په واسطه له خدای څخه جلا شو، بلکې داسې کمزوری شو چې نه شو کولی په یوازې توګه د خدای تعالی اطاعت وکړي او هغه ته نږدې ژوند غوره کړي. له دې کبله لوی خدای فیصله وکړه چې د ګناه دیوال له منځه یوسي تر څو د شریر انسان زړه نرم کړي، انسان پر دې قادر شي چې د خدای عبادت وکړي، په زړه کې د هغه لپاره مینه پیدا شي او د هغه اطاعت وکړي. لوی خدای دا کار څنګه وکړ؟ اوس کوښښ کوم چې د مسیحیت یوه لویه اصولي عقیده تشریح کړم. لکه څرنګه چې مې مخکې وویل، لوی خدای آدم او هوا ته وویل چې که سرغړونه وکړي نو مړه به شي. اشیا په خپل کتاب کې چې د عیسی له زوکړې سلګونه کلونه وړاندې لیکل شوی د یو سړي د راتګ په هکله خبرې کوي او وایي چې هغه به د ګناهګارانو لپاره رانس، کړاو او مرګ وویني تر څو هغوی وبخل شي او ژوندون ومومي. اشیا د دې پیښې د پایلې په هکله داسې وړاندوینه کوي: هغه زموږ د کمزورتیا له امله ټپي او زموږ د ګناهونو له امله ټکول کیږي. موږ د هغه د زخمونو له برکته شفا ومونده. موږ ټول د ګډورو په شان بېلیارې روان وو. خدای زموږ د ټولو ګناهونه پر هغه باندې کېښودل او هغه به د هغوی ټول ګناهونه پر خپلو اوږو واخلي. د اشیا کتاب 53 فصل. په لنډه توګه هغه ژغورونکی چې پاک خدای د هغه وعده کړې وه د قربانۍ په توګه به د انسان د ګناهونو لپاره ځان قربان کړي. لکه څرنګه چې مې مخکې وویل، دا هغه کار و چې عیسی مسیح سر ته ورساوه. یحیا وویل، عیسی د خدای هغه ګډوری دی چې د دنیا ګناه لرې کوي. د یوحنا انجیل لومړی فصل 9 آیات. خپله عیسی له خپل مرګ څخه وړاندې وویل، د ده وینه به د ډیرو خلکو د ګناهونو د بخنې لپاره تویه شي. د متی انجیل 6 فصل 8 آیات. وروسته عیسی خپل ځان د ګناهګارانو د ګناهونو د بخنې لپاره قربان کړ. د خدای تعالی مینه یې انسان ته ښکاره کړه او همدارنګه یې خپله مینه هم وښودله. پولس رسول وایي، کله چې موږ لا ګناهګار وو نو مسیح زموږ لپاره مړ شو. د رومیانو رساله 5 فصل 8 آیات. عیسی وویل، خدای له دې دنیا سره دومره مینه وکړه چې خپل یوازینی زوی یې ورکړ تر څو هر څوک چې پر هغه ایمان راوړي هلاک نشي او ابدي ژوندون ومومي. د یوحنا انجیل 3 فصل 16 آیات. له دې کبله چې لوی خدای عادل دی، نو ګناهګاران به تر هغه وخته پورې ونه بخي تر څو چې د هغوی د ګناهونو کفاره ورکړل شوي نه وي. هیڅوک، حتی که هغه پیغمبر هم وي، دومره نیک او بشپړ نه دی تر څو وکولی شي د نورو خلکو او حتی د خپلو ګناهونو لپاره ځان قربان کړي. نو ځکه خدای د خپل لوی رحمت او محبت په وجه په عیسی کې ښکاره شو تر څو زموږ ګناهونه پر ځان واخلي. لوی خدای د هغو ټولو کسانو د ګناهونو کفاره ورکړې ده چا چې پر عیسی مسیح ایمان راوړی. د خدای تعالی زوی دومره لوړ مقام لري چې د هغه یو ځل قربانی د ټولې دنیا د ګناهونو د کفارې لپاره بسیا کوي. له دې کبله د ګناهګارانو لپاره د بلې قربانۍ ضرورت نشته. مسیح د خپلې قربانۍ په واسطه د بیلتون هغه دیوال له منځه ویوړ کوم چې د ګناهګارانو او لوی خدای په منځ کې حایل وو، او دا امکان یې پیدا کړ چې دوی وبخل شي او لوی خدای ته نږدې شي. عیسی مسیح نه یوازې له هر چا څخه په ښه توګه خدای تعالی خپلو بندګانو ته ور وپیژانده، بلکې د خپل سپېڅلي ژوند او مرګ په وسیله یې زموږ ګناهګارانو لپاره د لوی خدای اراده او نیت ښکاره کړ. په ایران کې یو سړی راته وویل مخ کې لدی چې مسیحی شم نو فکر میکاوه چې خدای پیژنم، مگر په حقیقت کې مې هغه نه پیژنده. یوازې هغه محل مې وکولای شول تر سو واقعا خدای وپیژنم کله مې چې په عیسی مسیح کې ولید. نو هر څوک چې د خدای تعالی په لټه کې وي هغه به یې په مسیح کې پیدا کړي. وړاندې له دې چې دا برخه کومه چې د عیسی مسیح په باره کې د پای ته ورسوم، غواړم چې د هغه یو څو نمونه تاسو ته بیان کړم. لومړی، د هغه نوم عیسی دی او دا له یوې عبري کلمې څخه اخیستل شوی چې معنا یې ده یهوه ژغورنه ده. دویم، د هغه اصلي عنوان مسیح دی، یعنې مسح شوی. هغه د خدای په وسیله مسح شوی تر څو ابدي پادشاه واوسي. دریم، هغه ایمانویل دی، یعنی خدای زموږ سره دی. څلورم، هغه د خدای کلمه ده. پنځم، هغه د خدای زوی دی. شپږم، هغه د انسان زوی دی، څرنګه به چې د خپل ځان ته ویل، یعنی هغه هم خدای دی او هم انسان. اووم، هغه د خدای ګډوری دی. اتم، هغه د جهان ژغورونکی دی. نهم، هغه د پاچایانو پاچا دی. لسم، هغه مالک دی. یولسم، هغه خشپون دی. دولسم، هغه لیار ده. دیارلسم، هغه حقیقت دی. څوارلسم، هغه ژوند دی. پنځلسم، هغه د ژوند ډوډۍ ده. شپاړسم، هغه ریښتینی تاک دی. اولسم، هغه پوره انسان دی. اتلسم، هغه قاضی دی. نولسم، هغه لوی کاهن دی. شلم، هغه قیامت دی. یویشتم، هغه د جلال خدای دی.
د دوهمې برخې پای.